ډیره مننه مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري او دا انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. له میدان وردګو ولایت راپورونه وایي چې د وسلوالو طالبانو د ګواښ په خاطر په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. دا مو مهم مسایل دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیره اورسلا وندرلین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. پوره خبرونه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. میلر شي پرون سه شنبه د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په لویدیز کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف هرات ته تللی و. په دې اړه وویل
on the afghan security force side
and the way افغان ځواکونه او نړیوال ائتلاف لوري په ډیر دقیق ډول غواړو چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوختو مخاوني شو. موږ په خپل عملیاتو کې دقت غواړو او که دقت په پام کې ونیول شي هغه کسانو سره حساب کوو چې بے پامی کړي. خو له دې سره په یو وخت د افغانستان د خلکو پر دې اراده باور لرم چې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي بهترین لار د تاوتریخوالي کمول دي. لدی سره په یو وخت د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چی یا ماموتو پرون سه شنبه د ولسی مرګ ژوبلې پر موضوع خبرې کړي. د ملي امنیت شورا په خبره شوې خبرپاڼه کې وایي حمدالله محب او تدامي چی یا ماموتو په پوځي عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي ټینګار وکړ. په تیرې یو اونۍ کې له لوګار، کندهار، اروزګان، بغلان، میدان وردګو او نورو ولایتونو د حکومتي ځواکونو او ناټو په عملیاتو او هوایي بریدونو کې د لسګونو ولسی خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د شاهین د قول اردو ویاند حنیف رضایی تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته د دامر ګروبل د بلسراخ په ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې اوښتي
نیروهای امنیتی با
مسایی
مشترک و با
محوریت دوی امنیتی ځواکونه د ملي اردو د کمانډو ځواکونه سره په ګډه کې د ولسراغ ولسوالۍ په کولیان سیمه کې ناڅاپي عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان مولوي جندالله په شمول 19 وسلوال وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. رضایی ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې د سیمې خلکو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د بلسراغ ولسوالۍ چې د فاریاب د مرکز میمنی په 20 کیلومتره کې پرته ده د رواني میاشتې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو له یو کلن کنټرول وروسته بیرته افغان امنیتي ځواکونو ونیوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لورې د دغې وروختې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان ولایت کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوې دي. په پنچیر کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس احمد ضیا یزدانی ازادي راډیو ته وویل د دې بې ځایه شویو کسانو شمیر سل کورنۍ ته رسیږي چې د بدخشان په کران او منجان ولسوالۍ کې د ناامنیو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي اړ شوي. د ښاغلي یزدانی په وینا دا مهال دا کورنۍ د پنچیر ولایت په پاریان ولسوالۍ کې په خیمو کې میشت دي. د پنچیر ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست پرون دې کورنۍ ته یو اندازې خوراکي توکي هم ورکړي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی د طالبانو لاسته د دیله خوشامند ولسوالۍ د لویدو راپورونه رد کړل. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې د دې ډلې وسلوالو د پکتیکا ولایت د دیله خوشامند ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا والی سمکنی وویل
چې په
سیمه کې دوه مرکزونه دي چې یو کې پولیس او بل کې د ملي اردو سرتیري ځای پر ځای و. د امنیتي ادارو په وړاندیز پریکړه وشوه چې دواړه په یو مرکز کې یو ځای شي. د ځواکونو د انتقال تکتیکي او تخنیکي و او د ولسوالۍ د سقوط مسله اصلا مطرح نه ده. د پکتیکا د والی په وینا د امنیتي ځواکونو له دې تخنیکي انتقال وروسته یو شمېر وسلوال طالبان د دې له خوشامند ولسوالۍ مرکز ته ننوتي، خو د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي او سیمه یې پرېښي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیر اورسولا فون در لین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. نوموړي لومړنۍ ښځه ده چې د اروپایي ټولنې پر دې مهمه څوکۍ ټاکل کیږي. هغې د اروپایي پارلمان له 250 کسیز پلاوي څخه پرون 303 مثبتې او 308 مخالفې رایې وګټلې. وندرلین چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل نږدې متحده ده په اروپایي پارلمان کې له دې نتیجې وروسته وویل:
The trust you placed in me is confidence you placed in Europe.
هغه باور چې تاسو پر ما وکړ، هغه اعتماد چې تاسو یې په اروپا کوي. تاسو اعتماد له ختیځ تر لویدیځ او له جنوب تر شماله په یو متحده او پیاوړي اروپا ده. فندرلین به چې په تیرو شپږو کلونو کې د جرمني د دفاع د وزیر په توګه همکار کړی د ژان کلود یونکر ځایناستی وي. یونکر د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه د اروپایي کمیسیون د رئیس په توګه خپله دنده پریکدی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د ایران سره د ترینګلتیا د پایترسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سخت ژبې کارول دوام لري. د امریکا ولسمشر پرون د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل: وبګورو چې څه کېږي، خو ډیر پرمختګ شوی. له دې خبرو د ټرمپ اشاره د واشنگتن هغو هڅو ته وه چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري.
انتخابات مهم دي ځکه انتخابات د اساسي قانون له مخې یوه حتمي پروسه ده او د افغانستان راتلونکي ولسمشر که زه وم قبل څوک وي باید د سولې لپاره واک ولري.
په میدان وردګ ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي ځکه د میدان وردګو د روغتیا مشر نادر نادری وایي طالبانو ګواښ ورته کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له ایران سره په ځینو مواردو کې پرمختګونه شوي دي. ډیر پرمختګ شوی دی، هغوی غواړي چې خبرې وکړي. ډیر پرمختګ شوی او به ګورو چې څه کیږي. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې دویمه نیمه تر ډیره د ازادي اوریدونکو اونیزې خبرونې ته ځانګړې ده. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري او دا انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. د ترکیې د ټي آر ټي تلویزیون د نړیوالې شبکې سره په مرکه کې ولسمشر اشرف غنی پر انتخاباتو سربیره د افغانستان د سولې د پروسې او پاکستان سره د اړیکو په اړه هم څرګندونې کړې دي. په دې اړه اجمل اند رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه سولې چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو باقی سولري هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمن سولوي، نه د امریکا او طالبانو ترمن سوله. نوموړي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ترکیې د ټي آر ټي نړیوالې شبکې سره په یوه مرکه کې وویل د امریکا او نورو مذاکره کوونکو سره په دې توافق کړی چې له طالبانو سره تر انتخاباتو مخکې پر ابتدایي سوله یا د سولې پر یو کاري چوکاټ توافق وکړي. په دې مرکه کې چې د ارګ پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوې، ښاغلی غنی زیاته کړه:
د الیکشن از کریټیکل
ولسمشر اشرف غنی وایي انتخابات مهم دي ځکه انتخابات د اساسي قانون له مخې یوه حتمي پروسه ده او د افغانستان راتلونکي ولسمشر که زه وم قبل څوک وي باید د سولې لپاره واک ولري ځکه سوله سختې پریکړې غواړي، سختې چانې وهل غواړي او باید وکولی شي چې بیرته یې د افغانستان پر خلکو ومني.
sell it back to the Afghan people.
ولسمشر غنی په دې مرخه کې د موقت حکومت اوازی بی معنی او بللی نو موري همدارنګه د طالبانو سره د سولې د چوکاټ پاړه وویل چې د دې ډلې امارت د افغانستان خلکو منلای نه و بلکې په زور پرې تحمل کړي وو او د خغلی غنی په وینا سوله باید د جمهوریت په چوکاټ کې ویني د امارت لا ټیټ شبکې سره په دې مرخه کې ولسمشر اشرف غنی په دوو پړاوونو کې د سولې پر هوکړه ټینګار وکړ هغه وویل هله من د چی ابتدایي توافق تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې وشي ورپسې به د نوموړي په وینا جامع هوکړه کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې به ترلاسه شي او ورپسې به عملي شي د ولسمشر اشرف غنی په وینا هر ډول سولې چې کېږي باید د افغانستان خلک د ملي شورا لوی جرګې او یا ټول پښتنې لارې تایید کړي امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي د ولسمشر غنی دا خبره چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه به پر انتخاباتو اغیز ونه کړي هغه څه دي چې افغان حکومت یې غواړي خو د نوموړي په وینا په اعلان شوي وخت د افغانستان د ولسمشر انتخابات کول یا ځنډول لا هم د سولې پر روانو بحثونو کې یو نه حل شوی موضوع ده د وایس وردګ په وینا دا هم مهمه ده چې په افغانستان کې په کوم کیفیت انتخابات کیږي نوموړي په تیرو انتخاباتو کې شتو ستونزو درغلیو او سرغړاویو ته په اشاره وویل
خلکو خپل رای نشوای ورکولای اوغو خلکو چې رای ورکړي د اوغو خلکو رای حساب شوی نه ده دلته تقلب وجود درلوده دلته فساد وجود درلوده مشکلاتو ته که موږ وګورو یو با امن افغانستان د انتخاباتو د شفاف انتخاباتو د پاره ډیر اړین دی نو د دې لپاره د ما په نظر سوله پر انتخاباتو اولویت لري او د شفاف و عادل و انتخاباتو د پاره موږ باید با امن افغانستان ولرو
په همدې اونۍ کې کابل کې د امریکا سفیر جان باس لازادي لړیو سره په یو مرخه کې ویلي وو په افغانستان کې د جګړې ختمول د دوی لومړی توپ دی خو زیاته اخره دوی په عین حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د چمتووالي لپاره د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره همکارۍ ته دوام ورکوي د جان باس په وینا ممکنه ده چې دواړه پروسې خوا په خوا پر مخ یوړل شي د ترکیه لاټي اټي تلویزیون سره په دې مرکه کې ولسمشر غنی د پاکستان په اړه ویل د هیواد ته په خپل روسي سفر کې د پاکستان له چارواکو سره د مخامخ خبرو پر مهال د افغانستان په اړه د هغوی په لیدلوري کې د بدلون نیت درکړ ولسمشر غنی ویل د پاکستان په دولت کې په لوړه کچه د لیدلوري بدلون په دې معنی نه دی چې دغلته په منځني کچ هم د افغانستان په اړه لیدلوري بدل شوی د نوموړي په وینا لا هم د پاکستان له خاورې د افغانستان خلاف نایلان شوی جګړه دوام لري
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي رادیو ته غواګیاست ورزو میدان وردګو ته په میدان وردګو ولایت کې ریپورتونو په اساس ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوې دي د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک لازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د طالبانو د ګواښ په خاطر روغتیایي کارکونکو کارونه پریخي دي او روغتیایي مرکزونو کې څوک د کار لپاره نه دي موجود اخو د میدان وردګو د روغتیا د مرکزی شفاخانه رئیس ډاکټر نادر نادری هم ازادي رادیو سره تایید کړی چې د دوی ټول ډاکټران له کلینیکونو او روغتونونو وتلې دي په دې اړه باندې شریف الله شرافت یو ریپورت را لېږلی دی
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د ټولو روغتیایي مرکزونو کارکونکو ته د مرګ ګواښونه کړي چې ګڼې روغتیایي مرکزونه وتړي د یادې شورا غړي شریف الله وتک تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي کارکونکو هم د وسلوالو طالبانو له ویرې او د ځانونو د خوندیتوب په موخه د مرکز میدان ښار د مرکزی روغتون په ګډون په مرکز او ولسوالۍ کې ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ د تیرې ورځې راهیسې تړلي دي موډی وای په دغه ولایت کې هغه ناروغان چې اقتصادي وضعیت یې په داو نور ولایتونو ته د تاګ توان نه لري مرګي حال فراته دي
مرکزی دوختونو متړ سیاتامه هم سره چې د کارمندانو ته تلیفونونه کړي دي چې خپل وظیفو ته لانه سي قرار غوښلې بیا به سره ته د واخ سره مخ یاسته او خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي خلک اقتصادي وضعیت هم سره دونه نه ده لارسی کو شخصی روختونو کې تداوی وکي او همدارنګه په میدان وردګ ولایت کې د سیر روختون نشته د سره شخصی هم سره چې خلک ورته مراجعه وکي فقط هم دغه وازینه یو شدوشل بیشتری زروختون و دائم بند کرده ده بلکل منگنن نیسایی لس مریضان درلو ده البته لس واره سر بردیر بعد حالت منی کابل تراغ لده
شاغلی و تکل و سلوال و طالبان و غشتان و اکده چه ملکی خلق دیده سپر پا توگه نکاروی او روختیه مرکزون جیجر ترجیر ده نوروغان و پرم خلاص کردی حتی موکده چه پا دیاره ده دغه ولایت دامی روختیه در ریاست لمسولین سر هم خبری اکده خواغوی پا کرات و کرات از مش تلیفون تا زواب را نکدی خود دغه ولایت ده ولایتی روختون مشر داکتر محمد نادر نادری ازادی را دوی تتایید کده چی ده وصلوال و طالبان و ده گواش لکبل ده مرکزی ولایتی روختون سخه طول روختیهی کارکون که تلیل دی و روختون ده ناروغان و پرمخ تدلی دی نادری وای ده روختون ده چی رشپی رئیسی ده ناروغان و پرمخ تدل سوی دی ده وای ده روختون ته هر وراز پاوسات دول سلور سوا ناروغان را تلل چی اکیا تن مطری بسترول او ده راز لپنزل سخه ترشل پوری حمله دار شز را تللی چی سلور بیمو عملیات ولی خوز ده ده طول ناروغان و پرمخ روختون تدلی دی
کارمندا ته پیامونه ورکشوی او پیامونه ورکشوی باز ته څنګه واتسوی
او تاسو خپل ولایتي روختون تړلې دي
موږ نه کله خپل وته خپل کارمندان ورېدلې دي ته موږ پورې او تور کګوښ شوی دا و تړلې دي واتلې دي تور کارمندان وتی دي سره څلې کې هم تقریبا تور څلور څلې کلینیک پرن تړل شوی دي دلته خو ولایتي روغتون ته د ورځې د اوسط څلور سوه ناروغان مراجعه کوي چې په دې څلور سوه ناروغانو کښې سل ناروغان اوسط بستر وي او له پنځلسو نه تر شلو ولادي مریضان موږ ته مراجعه کوي په دې کښې تقریبا درې یا څلور عملیاتي غټ عملیات ته ضرورت لري نو دا ټول ورسره
نادری وایي نه یوازې دغه ولایتي روغتون تړلې بلکې د دغه ولایت په ولسوالۍ او مرکز کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي نوموړی وایي وسلوالو طالبانو دغه کار له هغه وروسته کړی کله چې څو ورځې مخکې افغان ځواکونو په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو روغتیایي مرکز چاپه ووهل او دوه روغتیایي کارکوونکي ووژل او یو شمېر نور ژوندي له ځانه سره یوړل نادری له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې دوی بېطرفه دي او دوی دې په سیاست کې نه راښکېلوي د ولایتي روغتون دغه مشر زیاتوي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې ټول کال څلور څلوېښت روغتیایي مرکزونه شتون لري هاخوا بیا د دغه ولایت مقام مسولین بیا په دې اړه ناخبره شي او وایي چې دوی پلټنې کوي خو د دغه ولایت د امنی قمنداني مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونو ته ګواښ کړی د امنی قمنداني ویان حکمت الله دوراني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه ګواښ روغتیایي کارکوونکو ته پر ټلیفون کړی چې هغوی هم د دې د ویرې له کبله روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلي دي
وسلوالو
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې تېر کال په اروزګان ولایت کې هم شاوخوا دوې میاشتې وسلوالو طالبانو د ناروغانو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلي وه
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
یو میرمن چې د میړه لخوا شکنجه شوی او پر ځای پرته د عدالت غواړي دا میرمن چې د کابل اوسیدونکي د وایي میړه د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر څو ځلې له پردیو نارینه سره یو ځای کېدو ته اړ کړي خو دې له دې کاره انکار کړی په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسون وایي په ډېرو اوو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1900 قضیې ثبت کړي دي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې چې د شکنجه شوي ښځې په غږ پیلېږي
ډېره قزمې طولاني ده نو ظلم او ستم به ما ډېره کړې دي
آهو فریاد یې ډېر د اولادونو له لریوالي او لږ له ژورو ټپونه نه دی پنځه دېرش کلنه فاطمه چې شپاړس کاله په پرله پسې توګه په شکنجو کې تېر کړي او بلاخره بې کوره شوې ده دا اوس په کارتینو کې د خپل ورور په کور کې اوسېږي فاطمه د مېړه لخوا د ځان د شکنجه کولو په اړه وایي
زه
یې ډېره ووهلم او ویې ویل لاړه شه او د ورور له کوره دې پیسې راوړه ویل مې سبا ته ځم ټوله شپه یې تر سهاره ووهلم د ګاونډي کور ته لاړم له هغه ځایه یې هم وایستم او له پښو یې وځړولم له سره او مخ نه مې وینې بهېدې او څو ځلې مې ضعف وکړ
د فاطمه پر بدن ژور ټپونه لیدل کیږي. دا د ډیرو ټپونو له امله نشي کولی چې سترګې وغړوي. فاطمه ادعا کوي چې میړه یې تل مجبورولی چې د پیسو په خاطر غیر اخلاقي کارونه وکړي.
سلور د پیرا وړي سړیان وی د شاور سره وای چې ماته پیسې راکړي. ما ویل نه زما زه غیرت خپل غیرت به چا نه ورکوم او گدایی کوم په خپل پاک لاک. بی غیرت بی ننګ دار شی وای چې کوي کوه مقصد ماته پیسې راوړه.
فاطمه سلور لونه او دوه زامن لري. دا وای لومړی مې فکر کاوه چې د میړه شکنجې له دې عمله دي چې پر لپسې لونه زیږوم. د ده په خبره د دوو زامنو زیږون مې هم دغه تاوتریخوالی بدل نه کړ.
اول مې بچه نمیاري. چهار تا دختر بود. وقتی که بچه آوردم از خانه کشیدم گفتی از من است.
لومړی ویل هلک ولې نزی کوي. څلور لونې لرم. کله چې زوی مې وزیږاوه له کوره یې وایستم. وی ویل دغه هلک زما نه بلکې د بل کس دی. ګاونډیانو چې ډوډۍ راکوله زما ماشومانو ته یې ورکوله چې وږي نه شي. یوه غوا مې لرله چې شیدې او مستې مې خرڅولې. بالاخره غوا مې هم وپلورله او د میړه پورونه مې پرې خلاص کړل.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېرو اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1900 قضیې ثبت کړې دي. د دغه کمیسیون د ښځو د ملاتړې څانګې مسؤلې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تاوتریخوالي دغه شمېرې د تېر کال د ورته مودې په پرتله کمې شوې خو د کال په پای کې به معلومه شي چې دغه شمېرې کومې لورې ته ځي.
در مناطق مرکزی در شهرهای پرجمعیت
په مرکزی سیمو لګانی ګونی پډکو خارونو او د خارونو په مرکزونو کې د حقونو د پیژندو د خزو د پوهاوی د ساتي د لوړیدو لامل وضعیت لپخونه خښوي دی. خداسي سیمه هم لرو چې د نام نه لامل محدودیت لري. په دغو سیمو کې مو لګي قضیه ثبت کړی دي.
د افغانستان د خزو چارو وزارت هم د تاوتریخوالي په پیښو اندېښنه ښيي. د دغه وزارت ویاندې رویا دادرس ازادي راډیو ته وویل
و ما خواستیم که بخواه با تطبیق قوانین بتانیم که دلوی خوشم
دغه وزارت د قانون د پلی کولو لارې غوښتل چې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. خو دغه هدف ته چې په نوي کال کې به دغه تاوتریخوالی کم شي ونه رسید. د روان لمریز کال په لومړیو درې میاشتو کې مو د ښځو د وژلو 10 قضیې ثبت کړي چې دا پخپله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ښکارندوی کوي.
کورنۍ تاوتریخوالی هر ورځ د فاطمه په څیر ښځې د راتلونکي په اړه ناهیلي کوي او دغه تاوتریخوالی کله کله لامل کیږي چې ښځې ځانونه وسیزي او یا یې ووژني. د کابل امنیه قمانداني بیا د دغه مېرمنې د میړه د نیول کېدو خبر ورکوي او وایي چې د دغه کس زرجان دوسیه یې د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته استولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د افغانستان د جګړې د حل لپاره سختو انتخابونو ته اړتیا ده. دا د نېشنل انټرست خبرونې د مقالې عنوان دی. د خبرونې په وینا د امریکا او طالبانو خبرو دوام کړی خو دا خبرې کوم لور ته روانې دي. نېشنل انټرست لیکلی چې په افغانستان کې د سولې د یو چوکاټ رامنځته کولو په خاطر د افغانستان د قانون له مخې د دې هېواد د حکومت تر مدیریت لاندې د سولې یو جامع توافق ترلاسه کېدای سي. د توافق په اړه دوهم نظر داسې مطرح شوی چې په نتیجه کې یې ښایي نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي او طالبان د افغانستان د ځواکونو د قومندې په چوکاټ کې ځای پر ځای سي. لیکوال دې ته هم پام کړی چې امریکا باید له افغانستان سره په اقتصادي روزنیزه سلا ورکولو او ځواکونو د تجهیز په برخه کې هم همکاري وکړي. همداراز د خپرونې په باور په افغانستان کې د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو یوه کوچنۍ برخه به په افغانستان کې پاتې سي. نېشنل انټرست امریکا ته هم توصیه کوي چې له پاکستان سره د روابطو په پیاوړي کولو سره دغه هیواد ته باید انګیزه او اعتماد ورکړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. مقاله پر دې ځای پای ته رسیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي خو په یو بل نوم به دوام وکړي. نو افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې امریکا خپل مدیریت پرېږدي ومني چې دواړه د واشنگتن ملاتړ ته اړتیا لري. فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ځنګلونو په اړه لیکلي چې داعش ډله ورڅخه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش جګړه ماران له 2015 کال راهیسې په کونړ کې فعالیت کوي. خو د مقالې په وینا د کونړ ولایت هغه ځنګلونه چې پخوا د طالبانو په کنټرول کې وو اوس د داعش ډلې لپاره د لرګو د صنعت له لارې د عاید سرچینه ده. مقاله لیکلی چې د څوکۍ ولسوالۍ نه یوازې د داعش او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې کرښه ده، بلکې د لرګو قاچاق وړونکي له همدې لارې د کونړ د ځنګلونو لرګي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته انتقالوي. مقاله د کونړ د پولیسو د مشر محمد یوسف له قوله لیکلي چې په دې سیمه کې تر تروریزم وروسته لویه ستونزه د لرګو قاچاق دی. مقاله لیکي چې کونړ پخوا د بلوط، صبر او غوز په ونو پوښلی و، خو په تیرو دیرشو کلونو کې 40% ونې له منځه تللي او له مخکې له وچ سویو غرونو ته لاره اسانه سوې ده. مقاله د څوکۍ ولسوالۍ د یوه اوسېدونکي محمد کامل له قوله لیکلي چې اټکل کوي هر کال پاکستان ته 40,000 ونې قاچاق کیږي. محمد کامل چې د لرګو کاروبار کوي فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې پخوا به یې طالبانو ته پیسې ورکولې، خو اوس یې پیسې داعش ته ځي. د ده په وینا هره ونه له 3 تر 5 زرو پاکستانیو کلدارو بیه لري. د مقالې په وینا د حکومت پر هڅو سربیره چارواکي د لرګو قاچاق ته جدي پام نه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ یاستند، ولس پکنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو پاکستان ته د پاکستان د هوایی او ملکی چلند اداري ویلي دي چې د دغه هیواد فضایي حریم د ټولو پروازونو په مخ پرانسته دي. دوی ویلي دي دوی ځکه دغه فضایي حریم په ځینو پروازونو تړلی و چې له هند سره اړیکې خراب شوې وي. له دې امله افغانستان هم زیانمن شوی و او ګڼ پروازونه چې هند ته له افغانستانه کېدل بند شوي وو. اوس ویل کېږي چې دغه پروازونه بیرته پیل شوي دي. له اسلام آباده د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګ خبریال سراج زهیر په دې اړه راپور لري.
د جولای په 14 د سیول ایویشن اتارټی ویان نواز سپرا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دا فیصله د جولای په 15 کړې وه چې خپل فضايي حدود د ټولې نړۍ د جازونو د تګ راتګ لپاره پرانیزي. د نوموړي په خبره چې د روان کال د فروری په 26 د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خرابو حالاتو په وجه دوی ځینې فضايي لارې یا حدونه تړلي وو. پرون د دې د خلاصولو اعلان شوی دی او دا هغه وخت بند کړی شوی و چې هندوستان په پاکستان حمله وکړه او موږ یو ملک تر دې چې هندوستان حمله ومنه کړې، خو یوازې یو څو لارې چې د پاکستان نه به هندوستان ته تللې او له هندوستانه به پاکستان ته، هغه مو تړلې وې. باقي زموږ هوایي حدونه نه وو تړل شي. د پاکستان د اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغی چې امریکا فیصله کړې چې د پاکستان فضايي حدود د بندېدو له وجه د ممبئی او نوی ډیلی لپاره به دوی خپل پروازونه تر 10 اکتوبر پورې بند کړي. بل پلو د دې لاریو بندېدو په وجه د پاکستان کامی جازونو هم د بینکاک، کوالالمپور او نوی ډیلی لپاره خپل پروازونه ځنډولي وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسېدو لپاره ډېر پرمختګ شوی دی. د ترامپ لخوا دا خبرې داسې وخت کېږي چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سختې ژبې کارول دوام لري. ولسمشر ترامپ تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د کابینې غونډې ته وویل ایران د خپلو توغندیو پر پروګرام له واشنګټن سره خبرو ته د چمتووالي نښې ښودلې دي. د ازادي راډیو د خبري څانګې راپور اجملان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د سه شنبه په ورځ د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل و به ګورو څه کېږي، خو ډېر پرمختګ شوی. له دې خبرو څخه د ترامپ اشاره د واشنگټن هغه هڅو ته وه چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. ولسمشر ترامپ په دې څرګندونو کې د خپل بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرې غبرګې کړې چې کابینې ته یې وویل ایران پر دې مسله د خبرو اترو لپاره د چمتووالي نښې نښانې ښودلې. پامپیو وویل ایرانی رژیم نه پوهیږي چې له خپل اقتصاد سره څه وکړي، ځکه د نوموړي په وینا په دې برخه کې د امریکا اقدامات په ویرونکې توګه موثر وو. د پامپیو په وینا تازه ایرانی چارواکو د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه د لومړي ځل لپاره خبرو ته چمتووالی ښودلی. پامپیو زیاته کړې که چیرې موږ د خپلې ستراتیژۍ عملي کولو ته په سمه توګه دوام ورکړو، نو دا فرصت به ولرو چې له ایران سره په یو داسې جوړجاړي خبرې وکړو څو دا هیواد په حقیقت کې د اتومي وسلې له ترلاسه کولو منع کړي. داسې ښکاري ده چې مایک پامپیو د یوې امریکایي ټلویزیوني شبکې سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ تبصرې ته اشاره کوله. محمد جواد ظریف چې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې و د ان بی سی نیوز تلویزیون ته وویل ایران به یوازې هغه مهال د خپلو توغندیو پر پروګرام خبرې وکړي کله چې امریکا سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د وسلو ورکول بند کړي. دا دواړه د ایران لوی سیمه ییز رقیبان دي. خو سره له دې هم په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت ویاند علی رضا میر یوسفی پر خپل ټویټر لیکلی د ایران د توغندیو پروګرام په قطعي توګه په هیڅ ډول شرایطو کې له هیڅ هیواد سره د خبرو اترو مسله نه ده. نوموړي داسې ښودلې چې ګوند په دې برخه کې د جواد ظریف څرګندونې ناسمې تعبیر شوې. دا تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا وروسته لاغ زیاته شوه چې امریکا متحده ایالات تیر کال د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې ووتل او پر دې هیواد بیرته بندیزونه ولګول. دې بندیزونو د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړ. ټرمپ او نور امریکایي چارواکي وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ازموینو دوام د دې اټومي تړون له روحیې سرغړا وای دی او دا کوي چې دا ټکنالوژي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هم کارول کېدای شي. خو ایران وایي د توغندیو سیستم یې د دفاعي اهدافو او اټومي پروګرامې د ملکي اهدافو لپاره دی. ایران په وروستیو کې د 2015 کال له اټومي تړون د ځینو سرغړاویو اعلان کړی. ویلي دي که چیرې اروپایي هیوادونه پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغېز په کمولو کې مرسته ونه کړي دوی به د دې تړون ځینې نورې برخې هم وڅنډي.
د لنډو خبرونو برخې ته مخه راغلاست کویم او ری چې د افغانستان په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. میلر چې پرون د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په لویدیز کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف هرات ته تللی و په دې اړه یې وویل نړیوال ځواکونه او افغان ځواکونه په ډېر دقیق له نړیوالو افغان ځواکونو په ډېر دقیق ډول غواړي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د وختو مخه ونیسي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندلا په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بدخشان کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوي دي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی په دې ولایت کې د طالبانو لاسته د دې له خوشامند ولسوالۍ د لویدو راپورونه رد کړل. اروپایي پارلمان د جرمني په خوانی دفاع وزیره اورسولا وندرلین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. د اروپا د پارلمان اوس یو 50 کسانو استازیو هغې ته 303 مثبتې او 320 مخالفې رایې ورکړې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سخت ژبې کارول دوام لري. ازادي رادیو ته غوښته دوه شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې موږ خبرونه کوو. اوس هم ورزو اورزګان ته د اورزګان ولایت د کارنې د برخې د ستونزو په اړه باندې یو راپور په تاسو اورو. هغه دا چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل په نوم راغلي څه مسؤلین پر زور واکو او په خپلوانو ویشي. دوی دا کوي چې د ولایت د بزګرانو لپاره کومې چې شنې خونې او یا هم د کبانو حوزونه راغلي د زراعت ریاست مسؤلینو پر هغه چا ویشلي چې زیاتې پیسې او زور لري. د روزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ بیا دا نه چې د بزګرانو لپاره راغلي څه پر زورواکو ویشل یا هم پر خپلوانو ویشل شوی ده. اخوا د اورزګان د کرنې ریاست وایي چې د ستونزې د حل لپاره به خپلې هڅې کوي. شریف الله شرافت له اورزګان په دې اړه یو راپور را لیږلی.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر بزګران وایي کچېرې د دولت له لورې له بزګرانو سره څه وي مرستې واقعې بزګرانو ته ورکول سي نو له یوې خوا به د بزګرانو اقتصاد کوي او له بلې خوا به دغه ولایت د سبزیجاتو او غلو دانو له اړخه پر ځان بسیا سي. د دغه ولایت یو شمېر کروندګر اوسېدا کوي چې د دې په نوم راغلي څه د زراعت ریاست مسؤلین پر زورواکو ویشي او یا هم پر خپل خېش او قاله
رنگ د بزګرانو باندې شمانه موږ بزګران تشنی خونی موږ جوړو جوړ کړی موږ مگر پنامې نوم یو
محمد سلیم دی چې د کرینکوټ شاراډون په چلمګر سیمه کې 15 جری بزمکه لري. محمد سلیم ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا شل کال کېږي بزګری کوي خو تر اوسه پورې د دولت له لوري د زراعت په برخه کې ورسره هیڅ ډول مرسته هم نه ده شوې. دی وایي یو څه بیلګې شنی خونی دي چې د دې په نوم راغلي خو وایي هغه چاته ورکول شوي چې زور او زر لري چې اوس په هغو شنو خونو کې حیوانات ساتل کېږي او یا هم د موټرو تمځای ورڅخه جوړ شوی دی.
دا ول ساتلس نونس کال کې چې دا بزګری کو دا د زریات کار کو په خپله کوم یا شنه خونه لیدلې یا موبل شی لیدلې رنگ د بزګرانو باندې شمانه موږ بزګران تشنی خونی موږ جوړو جوړ کړی موږ مګر په نامې نوم یو بزګر ته نه رسیدلې دا شنی خونی چې جوړې دی هغه مانه زور واکار ته جوړې سوي دي مګر چې موږ ته نه رسیدلې هغه یا غایب شتړي یا غایب شتړي یا پایپونه وروره منونه پر جوړ کړی دا کاغذانو دغه وروره
یوازی محمد سلیم ندی چې دغه ډول ادعا کوي. 45 کلن پیرزاده هم ورته ادعا کوي او وایي چې په بزګری کې ویشتان سپین سوي خو تر اوسه پورې د دولت له لوري د زراعت په برخه کې ورسره هیڅ ډول کومک هم ندی سوی. دی وایي په څو څو ځلې د زراعت ریاست دروازه د اصلاح سوو تخمونو په برخه کې ورټکولې خو هغوی غږ نه دی اورېدلی او نه یې هم اصلاح سوی تخم ورکړي.
زما نوم حاجي پیرزاده کله را کړي زه تاته اولین دی وایي ما ته جو وایي زما دغه م څه کله دا لس کاله کېږي دغه سلم رقبه د وطن ګرد رقبه یعنې ما ته د یوه رومي تخم لا نه دی راکړی د یو عمر چاک تخم را ما ته یو شی را کړي دی دی ورغلی یم زمونږ دی نه یم چې نه یم ورغلی مګر قسم په خدا کې واده نه راکړي.
دغه کروندګر وایي که دولت غواړي چې وروزګان د سبزیجاتو او غلجاتو له اړخه پر ځان بسیا سي نو د زراعت ریاست مسؤلین دي تش په نامه پروژې نه پلي کوي او په سمه توګه دي پلي کړي.
دې سړي ته یې ورکړي چې مانا هغه سړی ګټه ځنې واخلي هغه هم خپل ځان اقتصاد په پیاوړي کې هم د ولس دپاره یو دغه سي او زور واکان چې ورسېږي هغه یا غوایي پشکتلي یا سپي پشکتلي وروره ژنه دغه ورته ولاړې خوار.
د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې وروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا واتیا سلنه خلک یې په کرنه او مالداري بوخت دي. دا په داسې حال کې دی چې هر کال د کرنې او مالداري وزارت په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو پروژې د زراعت په برخه کې پلي کوي څو دغه هیواد د سبزیجاتو او غلو دانو له اړخه پر ځان بسیا سي. له دې سره د وروزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې دغلته د زراعت ریاست په پلي کېدونکي پروژو کې فساد موجود دی. د یادې شورا غړي عبدالکریم خادمزوی هم د کروندګرو خبرې تایید کړې.
تاسو په یاد وی موږ د نړۍ په سطح په اول نمبر مفسدینو هیوادو کې راځو نو دا چې موږ په مفسدینو کې راځو او خپل ځانونه ملایکه شوي دا په دې معنی ده چې موږ اصلا غلط شوي نو ردول هم نو شاید داسې موضوعات وي وختي چې نه تخم وخت یې سوي غنوم شنه یا بیا ته تخمونه راوي د توزیع کې.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس احمد شاه خیری هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې د کرنې ریاست یو شمیر پروژې ناسمې تطبیق شوی خو وايي دغه څه د ماموریت پر مهال نه دی خو نوموړي وايي کله چې دی راغلي نو ټولې پروژې په سمه توګه پلي کړي.
کوم یو کوچنی پروژې چې هغه حیواني خوراک ده او نور د کیمیاوي سره ده هیڅ نه و درغلی نشته او مشکل نشته کې په شفاف ډول دي او کوم شنی خونه چې په خاطه توزیع شوی دي ځنو ځایو کې شته داسې شنی خونه شته دي چې د موږ د هغه طرز عمل مطابق هغه شخص ته چې شنه خونه ورکل شوی ده هغه په کې کرکیل نه د کړی موږ هم په دې لټه کې یو چې دې ته وه څو چې په دې کې کرکیل وکاو اینده کې کوم چې شنی خونه لرو داسې کسانو ته توزیع نکوي چې هغه په هغه کې کارنه نکوه.
د کرنې او مالداری ریاست دغه مشر زیاتوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس کرنه اسري شوي او دوی هڅه کوي چې لا هم نور کرنه اسري کړي. شریف الله شرافات ازادي راډیو اورزګان.
ازادي راډیو ته غواګاستو سم د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبرو ک وختو یو سندره به هم درته خبره کړو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هلی ومني ورځو تاسو راغلو پیغامونو ته د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونو به بیا ورسته واورو. لمړی د کونړ د والیوان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي. په سر کې به د اوریدونکو پیغام واورو.
السلام علیکم شاهزاده وینایم د ګونر ولایت مرکز اسد آباد خپل سلام علیکم سلام نورستا نه پوهیږم چې ولې دولت زموږ د ګونر ولایت د معلولینو او شهیدانو د کورنۍ سره د مور مېرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او شهیدانو معاشونه ورکول کیږي. په ګونر ولایت کې د 15 امکان 2015 کسان پاتې دي. دغه د شپږ نوي امکان هم دغه سپاتې دي 1300 کسان پاتې دي. دا چې 9 امکان ختمېدو شو د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کیږي؟ دا چې کونړ ولایت د غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي.
مهربانی نو د نوینا ورور خبرې مونږ واورېدلې. چون د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده. په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ولسمشر لورې ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به ازاد ولایتي ادارې سره شریکه کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري، او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري مونږ د دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو. د دې غوښتنې باندې مسؤلین سره شریک کړم.
بلې مننه. دغه بل غرور به مو ورو به دوی ته جواب ورکړي.
زما نوم عثمان زه پیغام لرم چې مونږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، استیشنل لرو، نه خیمه لرو، او بشر پندر کې پروت او اشرف غنی او دکمن نمدا درخواست دی چې موږ سره کومه کوي. د الله زړه زړه خاطر دې موږ سره کومه کوي. دې باران د پاتیو استیشنل لرو.
مو سره سی یو بل اوریدونکو ام دې ام دې جګړو نه شکایت لري، او دوی هم لکه د ځایو د مرستې ته اړتیا لري. دوی اواز مو اوري بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي.
السلام علیکم کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغام خبرونې د خپل پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو رسولې په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مابین کې سره شخړه ده. هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بېچارهګان کړې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپل کورونو راوتلي دي او جوړه جامو سره نظمه غوښتنه داده په موسسات غږ کوم چې دغه ورونو سره زر تر زره کوم وکړي. السلام علیکم.
بله مستم صاحب، د دغو خلکو ستونزو ته څونه رسیدګي سوی ده؟
دلته دوه موضوعات دي. یو داخلي بې ځایه شوي دي، او یو هغه کورنۍ دي چې د ګاونډي هیوادونو څخه بیرته راستنه شوي دي. په کونړ کې څو ورځې موده وړاندې د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او طالبان ترمنځ د نښتو له امله تقریبا د 3000 پورې خو کورنۍ راکړه شوې. خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري د افغانستان په سر د کونړ یو مبالغه نوي دا بلومړی یو ولایت چې په داسې وخت مونږ هغه تدبیر ته لاسرسی کړی. هغه لومړنۍ مرستې په هغه ورسوالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وې. د هلته جګړه هم روانه وه، خو زموږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملا په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وې، او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې مونږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتې. چپې درې ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بې ځایه شوې دي، تر 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیار په همکارۍ باندې د یو سل او 23 کورنۍ سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه کې خلکو ته لاسرسی شوی دی، او د ولایت مقام هڅه هم داده چې نور مرستې هم راجل کړي. دویمه خبره د سرپناه او د پنډغالو خبره ده. کنر دمر پراخی زمکی نلری ده چپی داری ولسوالی نه کم خرج چرا کرده شیوی زیادتر هغا پا غخبر ولسوالی که امون سیمو ترا کرده شیوی دی او سه هم پا مانوگی ولسوالی که ده خپل فروانو سر او مرکز صدابات ایسو کورانی را کرده شیوی چی ده خلق و سر دلتا وسیگی پا ده غبر خکی از امون ده سروی تیمونو للوری د دوی سروي شوي دي او دوی ته اطمینان ورکوي هغه څوک چې د مرستو نه پاتې دي دوی ته مرستې ورسیږي.
بله کور ودن. او د نورو ستونزو تر څنګ دغه یو بل اوریدونکی د مخابراتي شبکو څخه دوی هم ستونزه لري، او البته دوه نفر دي، یو ستونزه لري بل بله د دوی نه بایوارو.
بله السلام علیکم. عبدالله له کونه ولایت څخه زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه وختونه ده چې دغه دا غیر قانونی سمکارتونه دی زره بند کی. یا هم دا غوښتنه لرم چې بازار کې کوم سمکارتونه خرڅیږي غیر رجستر، نو دا سمکارتونه دی زره غیر فعال کې او بند کی. دا پامنیت کوم ډیر مرول له بوله شي مخابراتي شبکو لپاره ډیر کار کوله شي دا پیغام نشریدو په هله.
بله، او د خو اقنی و ستون زده د غیر قانونی سمکارتونه د غبل غرور به مو ورو بیا دواړو ته جواب وست.
السلام علیکم، ز جہاد اللہ خبر کوم د کونړ ولایت نه د درې پیش د مانګیو رسوالینا. زمنګ افغان مخابراتي شبکې چې کوم دي دال طبيعي بندي دي او یا دولت بندي کړی دي یا مخالفینو بندي کړی دي، ایو افغان دي سیم پایا دا چې هغه کله کار کوي کله نه کوي دا سره مخ سابقه پایوي اره با دا یو کارو شو چې بندي دي موږ هغه ستونز سره مخ یو زمنګ هم دي زر تزر او خلل شي. والسلام.
بله مسلم صاحب،
مننه. د لومړني ورو پښتنې کراچۍ مغه غیر قانوني سم کارتونه چې دی یات دغه عمومي ستونزه ده. موږ په دې برخه کې د ولایتي ادارې له لوري همدارنګ د مخابراتو ریاست له لوري په دغه برخه کې کمپاین تر سره شوې ده، خو دغه ستونزه تر اوسه پورې لا نه ده هواره شوې. دویمه برخه د چپې د مانوګي ولسوالۍ د ورو پښتنې په ځواب کې ته وخوران دي پنځه شپږ میاشتې کېږي چې په مانوګي ولسوالۍ کې هلته د مخابراتي ستونزې رامنځته شوي. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړي دي. اوس د دوی ته اطمینان ورکوم چې په چپې درې ولسوالۍ کې هلته د افغان بي سیم تر څنګ د سلام شبکې هم کار پیل کړی دی. په چپې درې ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزه واره شوې ده، د دوی تر څنګ په مانوګي کې هم کار روان دی. او موږ ډېر هیله مند یو چې ځکه دوی خصوصي شرکتونه دي، هیله مند یو چې ډېر ژر په دغه ولسوالۍ کې د دوی هغه مخابراتي ستونزې هم واره شي.
بله ډېره مننه. او وروستی اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی د کتابونو په اړه ستونزه لري.
سلامونه وروسته. داسې په کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبودیا زمونږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي. دلته موږ ته کور کې بانې کښې موږ ته وایي چې موږ ته کتابونه نه راکوي، نو موږ درس به څه شي کوي. نو زما غوښتنه د وزارت معرف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معرف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان دپاره دغه کتابونه که چېرته ورته راولېږي، نو زمونږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي او خوښ دي چې زمونږ په کونړ ولایت کښې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو، صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده.
دوی ورور غوښتنه خو عمومي وه چې د وزارت معرف ته وه، هغه څه چې کونړ ولایتي ادارې او کونړ پوهنې ریاست پورې تړاو لري. په معرف په برخه کې موږ ډېر خوښ یو د کونړ د ولسونو د همکارۍ نه. کونړ د هېواد په کچه یو د هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هېڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. تر دوه لکه پورې شاګردان دلته ښوونځیو ته ځي چې د دې شپېته زره پورې نجونې دي. دلته هېڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. د کار په لومړۍ ورځ دغه کله چې د ښوونځي زنګ وهل کېده، د پوهنې رئیس هم په دغه برخه کې خبرې وکړې. د کونړ کې د کتابونو ستونزه موږ دومره نه لرو، بیا هم موږ هڅه کوو چې دغه د مرکزی د وزارت څخه غوښتنه وکړو او د کونړ کې د کتابونو ستونزه هواره شي.
ژندرسې مسمه زه محترم ډېر زیاته مننه کور مو ودان چې د ستونزې مو اوریدلې. مننه کوم
له تاسو هم او درنو اوریدونکو هم مننه.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه واورو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام ثبتوونکي دستګاه ته رسولي دي.
لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ ته یو سره کم نه دی په خاوټولې لارې باندې دي زمال اشرف غنی سره داخله کېږي چې اجر ولسوالۍ د یو سړک را پوخ کړي. سلام پرې خلم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي راډیو د خوا طرف څخه پیغام پرېږدم چې دغه د شکاتر دروازې سړک دوه کاله کېږي چې دا سروې شوې ده. زموږ هغه واضح سر ته ورسوو چې دغه خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی دي دا پیسې خوړلې دي. سروې درې کاله کېږي چې سوې ده. پر دا اوس پورې ورور یو کار یې نه دی پر کړی. دغه یو جغلو دا خښتې چې پر سړکانو باندې خرڅېږي، دغه سمیټو دغه بلای بوتل خرڅېږي، چې خالي ده دغه که دغه خاینان دغه ونیسي دا مامورین دي، هر څوک دي ښاروالۍ نه پر دي او دغه نور چې دي ورور دغه د سړک ده درې کاله کېږي سروې شوې ده. په دا درې کاله کې تر اوسه پورې هېڅ کار یې نه دی کړی. هغه کوم کورونه وو هغه ګردونه ډول هغه دوکانونه یې شاته کړه. ورور د سړک کار یې نن سبا نن سبا یو شپه په دروازې سره د یو متر قدر ټوټه ده چې په دغه کې انسان تللی. دغه ورور تاسې وانی صاحب دا غږ ورسوئ چې وانی صاحب خپله راشي ورور دغه وویني. دغه اوس خلک مخلوق ټوله په عذاب دي. دغه یو بس پیغام پرېږدم او تاسې ته چې دغه خامخا ورسوئ. ازادي راډیو سره ونیسه. مننه.
السلام علیکم. زابل ولایت د ناخیرو پوهنتون د 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 زابل ولای خراکو کیږي همدی مشترک او سی او کچيري د دولت په خاطر خني بیا مو د شخصي په باندې د شخصي لګښت په خاطر باندې دا وسنه کوو چې نو په د دې د نه برابر کې چې موږ د خپل ځدکړې وسرته ورسو موږ نو څه کولای چې نور ولایت ته ولاړ شو او په نور ولایت کې خپل ځدکړې سرته ورسو مشکلات لږه وسلام
السلام علیکم زه د درنی ولایت نه خبرې کوم زما ټول افغانان ورونو ته دا خواسته دم هیله ده چې هغوی نور هیوادونو ته ولاړ نه شي لکه ایران او پاکستان ځکه چې هلته ډېره بې عزتي ده موږ خپل هیواد باید خپل دا هیواد شي ځوانانو ته او نوي قشر ته ضرورت لري او په ایران کې خو دومره ظلم کېږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کې په اتیایمه کې ایران کې ونیول شو د ایران حکومت لخوا چې او زه دا قسم در کوم او ثبوت هم لرم که څوک ثبوت راځي غواړي شواهد راځي غواړي زه هم لرم چې موږ 200 نفره کېنولي ولو او وهلو یو ټکولو یو بیا 200 افغانان راغلو چې موږ مخکې کېنولو یو شي بغل کې پته شي کې لګېدل مستلی وو هغه سړی د زنګي والا چې هغه پیسې درلودې تداوي کړې وه هغه سړی چې پته شي کې لګېدل وه تداوي نه سوه کولای همداسې هغه فرار دی سوله پاته وو او بیا چې موږ په مخکې دا نفر ډېر بد ووهو په هغه زخمي حال کې ووهو نو یقین وکړه چې ټول افغانانو ورته وژړل نو دا بې عزتي ده د ابروي په نورو هېوادونو کې شته هیله کوم چې افغان حکومت هم یو سمینه باید د کار برابرې کړي او خپل هېواد کې کمی وګټي خو په ابرو او په عزت کې.
بله السلام علیکم، زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکیم د موږ یو غټه ستونزه را ده د زړه راډیو وړل پولیس چارواکو ته مونږه را ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشن هغه لږ مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي دا یو غټه ستونزه ده. بل د مونږ ستونزه را ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی اسپیتال وو سرکوری اسپیتال وو هغه په بمونو ورات هیڅوک پوښتنه نه کوي مونږ ته زر تر زره یو بل اسپیتال جوړ کړي. بل د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی، د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي.
السلام علیکم، زه محمد کریم د کندهار ولایت څخه اړیکه نیولې ده. د رئیس جمهور صاحب سمې دا غوښتنه ده چې د کومې وعده کړي چې فرمان صادر کړي وو چې فرمان کې راغلي وو چې بندیان چې د خپل ولایتو ته به سره تبدیل کوي یا دیواسته وو چې ناس یې هغه تر اوسه پرې نه کړي ورور چې وی کې خوشاله او موږ د صدا غوښتنه چې دغه وګړي چې بندیان نور ولایتو ته سره واسره بندي خپل ولایت ته واسي او چې ناس یې تحقیقات یې نیو کې ورور کله نه پرسوي دي بندیان چې ډیره وخت ته کلونه خپل تر کلونه ډیر کلونه تیر کړه. یبه چې تاسو نیو کې د سی او سره ازادي راتوي سمه مردا غشتن چې موږ پیغام په بار بار باندې پور کې ازادي د امکاران څخه ډیر زیات مننه زنده باد ازادي راتوي
سلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم رحمت الله د کابل نه تماس شوایم سلام دې ور بعد سلامه ابدغه وزیر اکبر خان خو دې ما په کار اترې کړه ما ته ویلې $200 را که بیا به د کار در وکړو ما چې $200 نه غریب سړی و اتي یوه میاشت ورته وټالېدم بله ورځ ویلې دا پښه دې هډوکه یې ویلې سوه دې دا به پرې کېږي اتي را پرې کړه اتي بیا را ووتو باید چې دا اشرف غني د دغه هسپتال ښه څېړنه وکړي چې دا ولې دا مایبین ډېروي د دغو هسپتال شیخ نه کې ورکوي خالق وکې کې ورکي اتي بیا یې کوکی دی ورو دیانه کوکی نه کله نیسی ز مات جی سی او بل د افغانستان اقتصاد زیاتی دی او د ملت ورو دیانه څو غم نه خو ورځ په ورځ اقتصاد زای پکی بیکاری ډیره ده پای شي ما لینو سره ما بینو سره جارو ټول ورو جارو خلک وایي بازار کې روډو نه جارو کوي او نور م ډیر هغه دی کارګر دی چې ورو دیانه هغه شهیدانو ما شي زیاتی عسکرو دی زیاتی دا دوره پیسې چې د خارج راځي د افغانستان چې ورور جانه دا دوره تجارت چې دوری دوری ځي دغه روپۍ دوی څه کوي خو باید چې د غوتا سره ورکړي اقتصاد به یم په زور کې چې غریب خلک دي که غریب نه وي هغه جارو چیرې وایي وسلام
مننه کوم ګرانه دوسته ستاسو له پیغامه البته دا پیغامونه موږ بیا بیا خپروو تر څو د مسؤلینو تر غوږو ورسېږي او هم هڅه کوو چې اړوند چارواکي راوبولو او ستاسې پوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړو یوه بله یادونه هم کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي ستاسې ستونزې او شکایتونه راخلو او د اړوندو مسؤلینو سره شریکو د خبرونې جوړښت دی نو د نورو پیغامونو په هیله مهم يم د دې پروګرام په جوړېدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونې پرې مو الله ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
بارات نشته سر دینه ولا
Yo mokhle mein